بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم او اوریدونکو د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي دين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لار کې غزا کوي لکه څنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسو د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستي. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسئ. پس لمونز کوي، زکات ورکوي او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو سحرنه یو ساعته خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګری ساسو په خدمت کې یم. نن د زیارت ورځ یا پنځشنبه د 1401 هجری لمریز کال د عقرب یا لړم د میاشتې 12مه د 1444 هجری قمری کال د ربیع الثانی یا دویم خورده میاشتې 8مه او د 2022 میلادي کال د نومبر 3مه نیټه ده. ګران اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورئ. ورپسې تهران ته د ارمنستان د وزیر اعظم د سفر په حق له سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي. بیا هم د تاریخ پاڼه لرو. ورپسې د افغانستان او پاکستان د تیرې یوې اونۍ د مهمو پیښو او حالاتو د څېړنې پروګرام یعنې افغانستان او پاکستان په تیره اونۍ کې اوریدل شي او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم د حضرت امام حسن عسکری علیه السلام د ولادت د کلیزې په حقله یوه ځانګړې وینا درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسه راځو ل یوې لنډې دمې ورسته. تهران رادیو مینوالو په ایران کې د سحر شپږ بجې شپې نو غوښ شه د دې محل خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران خارجه وزیر د اروپای اتحادیه د بهرنی سیاست له مسؤل سره د بندیزونو د ختمولو د مذاکراتو په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. په غزنی ولایت کې صد پاسه سلطنه په نشي د روغ دو کسانو درملنه پیل شوه او اسلام آباد د یو روسی چارواکو سرګندونو ته سخت خبرګون وښوده. ګرانو او قدرمنو اوریدونکو لکه څنګه چې خبر یې، نن د ربیع الثانی د میاشتې 8مه نیټه د موعود ژغورونکي امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف د زیری ورکوونکي امام حسن عسکری علیه السلام د ولادت کلیزه ده. د شیعه مسلمانانو یولسم معصوم امام حضرت حسن عسکری علیه السلام د 222 هجری قمری کال د ربیع الثانی میاشتې په 8مه نیټه په مدینه منوره کې دنیا ته راغی. دغه بزرګوار امام د شیعه افکارو په بیانولو او د دینی شبهاتو د ردولو په لړ کې د اسلام د مبین دین ساتنې او پراخولو تملا وتړله او د حضرت امام مهدی علیه السلام د امامت په زمانه کې د مسلمانانو د کړنلارې په بیانولو سره خلک د وروستي معصوم امام د غیبت پړاو ته تیار کړل. یولسم امام د قران مجید به ساره مفسر وو او د خپل امامت په زمانه کې خلکو ته دغه آسمانی کتاب د تفسیر صحیح طریقه وخودله او د موعود ژغورون کې دراتلو په زیر سره مسلمانان د اسلام لوړو ارمانونو ته رسیدو ته هیلمن کړل. د امام حسن عسکری علیه السلام د نیکمرغه زوکړې په مناسبت زموږ مبارکي ومنه. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوښ شه. د ایران خارجه وزیر له جوزف بورل سره د بندیزونو د ختمولو د مذاکراتو په اړه خبرې وکړې. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان او د اروپای اتحادیه د بهرنی سیاست مسؤل جوزف بورل په ټلیفوني خبرو اترو کې د بندیزونو د ختمولو په مذاکراتو پورې اړوند د وروستي بدلونونو، د ایران له اسلامي جمهوریت سره د اروپای اتحادیه اړیکې او د یوکرين د جنگ په حق له د نظر تبادله وکړه. امیر عبداللهیان په دغه ټلیفوني تماس کې د اروپای اتحادیه لاره امریکې ته د ایران د پیغام لیږلو ته په اشاره سره وویل د ایران اسلامي جمهوریت یوې ښې پیاوړې او پایدار موافقې ته رسیدو ته تیار دی. هغه د یوکرین له خارجه وزیر سره خپلو وروستیو ټلیفوني خبرو ته په اشاره سره هم د دغه هیواد د جنگ په هکله او د هغه د ختمېدو د ضرورت او اوربند په اړه د ایران د اسلامي جمهوریت دریځونه تکرار کړل. په یادو ټلیفوني خبرو کې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤول هم د خپل ویاندوی خبر پاڼې ته په اشاره سره په شیراز ښار کې د داعش ترهګرۍ حملې یو ځل بیا غندنه وکړه او د دغې ترهګرۍ حملې د قربانیانو کورنیو ته تسلیت ووایه. هغه د اټومي مذاکراتو په هکله امریکایي لوري ته د ایران د پیغام رسولو ته په اشاره سره هم وویل، موږ فاینل موافقې ته تر رسیدو پورې خپلې رغنده هلې ځلې جاري ساتو او نتیجې ته هیله لرو. لبل خو د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره په ځینو کاناډایي کسانو او ارګانونو باندې د بندیزونو د لګولو خبر ورک. په دغه خبر پاڼه کې راغلي دي چې د ایران خارجه وزارت د متقابل عمل په توګه د کاناډا یو شمېر شخصیتونه او یو ارګان له ترهګرۍ او د منافقینو د ترهګرۍ ډلګې څخه د ملاتړ او د ایران د خلکو خلاف ترهګرو اقداماتو ته د راپارولو او لمسون د ایران خلاف د غلطو معلوماتو د خبرولو او همداشان د ایران د خلکو خلاف د ظالمانه بندیزونو په لګولو او سختولو کې د هغوی د ګډون په وجه د خپلو بندیزونو په لیست کې شامل کړل. د نېشنل پوسټ په نامه د بندیزونو ملاتړې او د ایران دښمنه کړچار لرونکي رسنۍ هم د ایران د خارجه وزارت د بندیزونو په نوم لړکې لیدل کېږي. د ایران خارجه وزارت له دې مخکې د انګلستان، اروپایي اتحادیې او امریکې خلاف هم یو لړ بندیزونه لګولې دي. د غزنی ولایت له نشئی توکو سره د مبارزې مدیریت چارواکي په دغه ولایت کې د یو سل شلو تنو په نشې باندې روغدو کسانو د درملنې خبر ورکړي. له غزنی څخه زمون خبریال رپورت راکوي چې د دغه ولایت د نشئی توکو سره د مبارزې مدیریت مدیر حاجی ګل احمد د یادو روغدو کسانو د راټولولو د لړۍ پر مهال وویل چې دا لړۍ د الکوزی خصوصي شرکت په مالی مرسته ترسره شوه. دا هغه په وینا راټول شوو روغدو کسانو ته د درملنې ترڅنګ خواړه، زده کړه او اسلامي لارښوونې هم ورکول کیږي. احمد شاه د غزنی ولایت هغه کس دی چې په نشو باندې روغ دی شوی و، خو اوس چې ویني د نشو په وړاندې د مبارزې چارواکي درملنه کوي نو ډیر خوښ او خوشحاله دی. د غزنی د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې مدیریت د چارواکو په وینا اوسه پورې یې څه د پاسه زر تنه د روغدو کسانو درملنه کړې ده چې دا لړۍ به دوام ولري. ګران اوریدونکو، په افغانستان کې یوه رسنۍ د طالبانو د دباونو په وجه بنده شوې ده. په دې هکله له کابل زموږ د خبریال رپورت ته غوږ شئ.
په افغانستان کې د کابل نیوز په نوم یوې تلویزیوني شبکې له یوې لسیزې فعالیت وروسته خپل نشرات درولې دي. په کابل نیوز تلویزیون کې یوې باوري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط تهران پښتو راډیو ته تایید کړه چې د لنډې مودې لپاره یې نشرات درولې دي. ویل کېږي چې دغې رسنۍ د خپلو فعالیتونو د تړلو له امله فشارونه یاد کړي، خو دا چې د شا لخوا پر دوی څه ډول فشارونه اوس نه دي ویل شوي. یوې سرچینې رسنۍ ته ویلي چې د حاکم نظام په راتګ سره یې د فعالیت په برخه کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ و، چې له امله یې نن په رسمي ډول خپلو فعالیتونو ته د پای ټکی کېښود. سرچینې ویلي چې د دغې خبري شبکې په بندېدو سره شپېتو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې. دغه خصوصي رسنۍ د پخواني ولسمشر حامد کرزي د دفتر رئیس عبدالکریم خرم لخوا جوړه شوې وه او د کرزي دفتر یې مالي ملاتړ کاوه. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت له واکمنېدو رئیس د هیواد په مرکز ولایتونو کې سلګونه بېلابېلې رسنۍ د مالي او ځینو نورو ستونزو له کبله تړل شوې دي. فضل غني حقمل، تهران راډیو، کابل.
د خبرونو دوام ته غوږ شئ. د روغتیا نړیوال سازمان یعنی WHO یو ځل بیا د پاکستان په سیلاب ځپلو سیمو کې د ډول ډول بیماریانو له خپرېدو څخه د اندېښنې په څرګندولو سره له دغه هېواده د نړیوالې ټولنې د ملاتړ د زیاتېدو غوښتنه وکړه. د ریډیو پاکستان خبري سایټ پرون لیکلي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د سیمه ایز اورژانس مدیر ریچارډ برنان په یوه مرکه کې ویلي دي د پاکستان په سیلاب وهلو سیمو کې د زیانمن شوو بېخ بېناو ولاړو اوبو او کمو صحي تاسیساتو په وجه د عامې روغتیا خطرونه په زیاتېدو دي. هغه زیاته کړه چې د سیلاب له امله په پراخو سیمو کې ولاړې اوبه د ماشو د زیاتېدو او د پاکستان په 22 سیمو کې د ملیریا، ډینګي او ټایفاید په شمول د ماشي د چیچلو له امله د رامنځته کېدونکو ډول ډول ناروغیو د خورېدو سبب شوي دي، او د روغتیا د نړیوال سازمان د لګولې اندازې له مخې په دغو سیمو کې څه باندې 8 میلیونه کسان روغتیایي او طبي مرستو ته سخت ضرورت لري. د پاکستان د خارجه وزارت ویاند د ایټمی وسلو د جوړولو د ټکنالوژي په حق له د پاکستان او یوکرين د ملګرتیا په حق له د روسیې د یو چارواکي سرګندونو ته خبرګون وخود. د ایکسپریس نیوز خبرندوی د ریپورت له مخې د پاکستان د خارجه وزارت ویان عاصم افتخار پرون وویل، موږ له داسې بې بنیاده او بې مدرکه سرګندونو څخه چې د پاکستان او روسیې د اړیکو بیخي اپوټه دي حیران یو. هغه د دغو سرګندونو په حق له د روسیې د سپیناوي غوښتنه وکړه. او په پای کې سپورتي خبر ته غوښ شه. د ساحلي فوټبال د لویو وچو ترمنځ لوبو یعنی انټر کانټیننټل کپ په سیالیو کې ایران امریکې ته ماتې ورکړه. د ایران د ساحلي فوټبال ټیم په دغه سیالۍ کې امریکې ته د 4 په مقابل کې په 6 ګولونو ماتې ورکړې ده. د ایران ټیم چې د بري اعظمونو ترمنځ د ساحلي فوټبال په نړیوالو سیالیو کې 3 ځلې اتلولي ترلاسه کړې ده، دا ځل هم دغه مقام ته د رسیدو لپاره لوړه انګیزه لري، او په لومړي ګام کې د پیراګوئی ټیم ته 6-2 ماتې ورکړې ده. ایران نن له جاپان سره سیالي کوي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، زمونږ سیاسي تبصره تهران ته د ارمنستان د وزیر اعظم د سفر په حق له دنو پام ورته وکړي. ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د ارمنیا له وزیر اعظم سره په ګډه خبري غونډه کې وویل، تهران ته د ارمنستان د وزیر اعظم سفر به د دواړو هیوادونو د اړیکو په ښه کېدو کې د بدلون یو پیچومه وي. د ارمنیا وزیر اعظم نیکول پاشنیان وړ مورز د یو سیاسي او اقتصادي پلاوي په مشرۍ تهران ته راغلی دی، او د ایران د اسلامي جمهوریت له ولسمشر سید ابراهیم رئیسی او ځینو نورو چارواکو سره یې ملاقاتونه وکړل. د ایران ولسمشر دې ټکی ته په اشاره سره چې د تهران او ایراوان تجارتي اړیکو په تیرو میاشتو کې 43% وده لرلې ده زیاته کړه، په خپلو مذاکراتو کې مو د اقتصادي ملګرتیا او سطحې او 3 میلیارډ ډالرو ته د دواړو هیوادونو د سوداګری مبادلاتو د رسولو هدف ټاکلی دی. ایران ته د ارمنستان د وزیر اعظم د سفر په څنډه کې د دواړو هیوادونو مسؤلانو د انرژي په برخه کې د اقتصادي ملګرتیا د تفاهم د یادداشت په لاسلیک کولو سره تر 2013 کال پورې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګیس او برېښنا د پاکولو د تمدید په سر موافقه وکړه. ایران او ارمنستان د جیوپالیټیکو او د ګاونډیتوب د ملاحظاتو په وجه په تیر یو کال کې د اړیکو د پراختیا په موخه سفارتي خبرې اترې او همداشان په جنوبي قفقاز کې د صلح د ټینګښت لپاره هلې ځلې په ایجنډا کې راوستې دي. ایران ته د ایران د خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان د تیرې اونۍ سفر او ایران ته د ارمنستان د وزیر اعظم دا سفر د دغو ډیپلوماټیکو هلو ځلو نمونه او د دواړو هیوادونو د اړیکو په پراختیا باندې تاکید دی. د دواړو هیوادونو د نږدې 15 کیلومتره ګډه پوله په لرلو سربیره چې اور آسیا او اروپا ته د ایران ارتباطي لاره ګڼل کېدای شي، د ترانسپورټي کوریډورونو د پیاوړتیا لپاره هم یو ځانګړی موقعیت لري. په جنوب کې د ایران د اسلامي جمهوریت بندرونه په تیره بیا د چابهار بندر له نورو هیوادونو سره د ارمنستان د تجارتي تبادلاتو د ترسره کولو لپاره یو مناسب ظرفیت دی، او د دغه هیواد چارواکي هم د خپل هیواد د سوداګری مبادلاتو لپاره د دغه بندر د کارولو غوښتونکي دي. په ایران کې د ارمنستان جمهوریت د سفیر آرسن اواکیان په وینا د چابهار بندر د ایران، ارمنستان او هندوستان د دریو هیوادونو ترمنځ د اړیکې پراخون کړي دي. د ایران او آرمینیا د نوی ترانزیټي لارې جوړیدل نه یوازې د اړخیزه کارکردګي بلکې د شمال جنوب کوریډور د چوکاټ په شمول سیمه ایزې او نړیوالې کارکردګي او استعمال هم لرلې شي. ایران او ارمنستان هم دا شان تر اوسه ارمنستان ته د پایپ لاین لاره د ایران د ګیس د انتقال د برېښنا د تبادله او سوداګری او کرهنیزو ملګرتیاو او د ساختماني او صنعتي محصولاتو د صادراتو په برخه کې کامیاب ملګرتیاوې لرلې دي. په دې وجه د تهران او ایروان چارواکي د اړیکو د جوړولو نیت لري او ایران ته د ارمنستان د وزیر اعظم سفر هم په همدې چوکاټ کې جاجولې شو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم له دې مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو ملګرتیاو د لارې د انزورولو خبر ورکړی وو. د ایران اسلامي جمهوریت او ارمنستان جمهوریت د ملګرتیا لپاره ډیر موضوعات او همداشان په سیمه کې ګډې اندېښنې لري. په همدې وجه د دواړو هیوادونو سفارتي تحرکات هم د همپالنې د دواړو اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا او د سیمه ایزې ملګرتیا په چوکاټ کې پر مخ ځي. د قفقاز سیمې د چارو کارپو سید محمد رضا د ماوندی په دې حق لوای دا سیخکاری چې تهران ته د پاشینیان راتګ له یو رسمي سفر او سفارتي خبرو اترو زیات وي. د سیمې حالاتو ته په پام سره او ایروان ته د ایران د خارجه وزیر له سفر نه سمدستي ورسته د هغه سفر د دواړو هیوادونو لخوا د جدي فیصلو نخه کېدل شي. تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو اوس هم غوښ شه د تاریخ پاڼې ته.
د تاریخ پاڼه ګلون اوریدونکو اوس ما فاطمی سلامونه او نیک پرزوینه و من عزیزانو اوس هم د تاریخ و بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. دوستانو نن د زیارت ورځ یا پنځشنبه د 1401 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې 12 نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د ربیع الثانی یا دوهم خور له اتمې او د 2022 میلادي کال د نومبر د میاشتې دریمه نیټه ده. یو زر دوه سوه دولس کاله پخوا د 222 هجری قمری کال د ربیع الثانی د میاشتې په اتمه نیټه د اسلام د ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم قدرمن المسیح حضرت امام حسن عسکری د مدینه په سپیڅلي ښار کې نړۍ ته سترګې رڼې کړې. هغه حضرت په ماشوم توپ کې لخپل پلار امام هادی علیه السلام سره یو ځای د عباسی حکومت تر زور او د باولاندی د عراق سامره ښار ته هجرت وکړ او په دغه ښار کې د استوګنې په 1400 کلونو کې لخپل قدرمن پلار څخه علمی ګټه پورته کړه. حضرت امام حسن عسکری علیه السلام د خپل قدرمن پلار امام هادی علیه السلام له شهادت وروسته تر 15 کاله زیات د مسلمانانو د امامت او لارښوونې مسؤلیت په غاړه درلود. د حضرت امام حسن عسکری علیه السلام د امامت پړاو د عباسي واکمنانو د سیاسي او پوځي قدرت له اوج سره برابر و. حضرت امام حسن عسکری علیه السلام یوازې 28 کاله ژوند وکړ. حضرت امام حسن عسکری علیه السلام یوازې 28 کاله ژوند وکړ چې له هغوی څو کلونه تر څارنې لاندې یا جلاوطنه او یا د عباسي واکمنانو په زندان کې تیر کړل. په دې توګه دغه قدرمن امام د مسلمانانو د هدایت ډیوې په روښانه ساتلو کې د پام وړ رول درلود. د دغو اغیزو ځلا د هغو مسلمانو پوهانو په روزنه کې ده چې د امام حسن عسکری علیه السلام تر تعلیماتو لاندې اسلامي علوم زده کړل او هر یوې په بیلابیلو اسلامي علومو کې د لیکل شویو آثارو په رامنځته کولو سره د اسلامي معارف په غوړېدنې او ساتلو کې مهم ګامونه پورته کړل. د اسلام د ګران قدر پیغمبر دغه قدرمن مسیح د ولادت د کلیزې د مبارکۍ ترڅنګ د هغه حضرت لنډوینا را اخلو چې فرمایلی څوک چې له ټولو ډیر د خلکو د حقوقو لپاره پر درناوي قائل وي، له خدای سره یې مقام تر ټولو اوچت. یو زر و اتیا کال پخوا د 355 هجری قمری کال د ربیع الثانی د میاشتې په اتمه نیټه عرب لیکوال او شاعر ابو فراس حمدانی وفات شو. هغه له شاعرۍ سره سره جنګیالی او د حلب د واکمن د سیف الدوله نږدې ملګری و او د هغه د پوځیانو یو قومندان و. دغه عرب شاعر کله چې نورو شاعرانو د بنی عباس ستاینه او مدح کوله، خپل قصیدې د هغو د ظلمونو په بیانولو کې ویلې. ابو فراس حمدانی له رومیانو سره د سیف الدوله په یوې جګړې کې د دښمن لخوا ونیول شو او له څلور کاره بندیتوب وروسته آزاد شو، خو په یوه بله جګړه کې ټپي شو او ورپسې وفات شو. یو سل نولس کاله مخکې د 1903 میلادي کال د نومبر په دریمه نیټه د پاناما هیواد له کولمبیا څخه خپلواکي واخیسته او دغه ورځ د ملي ورځې په توګه ونوموله. دغه هیواد په 1500 لومړي میلادي کال کې د اسپانیاییانو لخوا کشف او ونیول شو او په 1821 میلادي کال کې د کولمبیا تر نیواک لاندې راغی. لام هغه وخت د پانامې د خلکو لخوا د کولمبیا د نیواک پر ضد پاسون پیل شو. څموده وروسته د پاناما د کانال د جوړولو طرحې په وړاندې کولو سره د دې هیواد ولسي انقلاب ډیر توند شو او د پانامې جمهوریت په 1903 میلادي کال کې له کولمبیا څخه جلا او د خپل خپلواکۍ اعلان یې وکړ. خو په دې هیواد کې د پانامې مهم کانال چې آرام سمندر له اطلس اوقیانوس سره یو ځای کوي، د دې لامل شوی چې امریکا تل د دې هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. د پاناما جمهوریت 2.2 اتیا مربع کیلومتر پراختیا لري چې د جنوبی امریکا په مرکزي سیمه کې پروت دی او له کولمبیا، کاستاریکا هیوادونو سره ګډې پولې لري.
تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې افغانستان او پاکستان په تیره اونۍ کې او بیا هم د امام حسن عسکري علیه السلام د ولادت په حق له ځانګړې وینا اوریدلې شي.
افغانستان او پاکستان
په تیرا اونۍ کې
د تهران د پښتو خبرونې خوښو مینوالو په دې شیبو کې زفاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیماب
په تیرې اونۍ کې د افغانستان او پاکستان د ځینو مهمو بدلونونو نومې اونیز پروګرام سره ستاسو په خدمت کې دی. په پیل کې درته د دواړو هیوادونو د ځینو مهمو بدلونونو یو لنډه شان خلاصه دراوړو او پرسې مو هم د ځینو په باب رابولو د تحلیلي برخې اوریدو ته، نو تر پای را سره ملو اوسئ.
په ون روډ ون بیلټ نومي کوریډور کې د افغانستان د شاملولو لپاره د طالبانو وخته په ژمي کې د افغانانو د حالاتو په باب د ملګرو ملتو نوی راپور، په پاکستان کې د سیاسي فضا یو ځل بیا ترنګلتیا، او د افغانستان د نوي اساسي قانون جوړولو لپاره د طالبانو پلان، همدارس په پاکستان کې د عمران خان په باب د لوړ پوړو امنیتي چارواکو تورونه، په تیرې اونۍ کې د افغانستان او پاکستان ځینې مهمې پیښې وې. نو اوس مو هم رابولو د ځینو موردونو په باب د تحلیلي برخې اوریدو ته.
قدرمن اوریدونکو په افغانستان کې د چین له سفیر سره په کتنې کې د طالبانو د حکومت د مشر د اقتصادي مرستیال له دغه هیواد وغوښتل څو افغانستان هم د یوې لارې او یوه کمربند یعنی ون روډ ون بیلډ په نامې سره په کریډور کې شامل کړي. د افغانستان د طالبانو د حکومت د مشر اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او په کابل کې د چین سفیر وانګ یو د دواړو هیوادونو ترمنځ د شویو سترو اقتصادي پروژو اجرا ټینګار وکړ. ملا عبدالغنی برادر په دغې کتنې کې وویل بیجینګ او کابل تاریخي اړیکې لري او طالبان د دغو اړیکو د لا پراختیا غوښتونکي دي. چین دمګرۍ په نړیوالې اقتصادي ټولګې کې تر ټولو ښه موقعیت لري او طالبان د چین له حکومت غواړي په افغانستان کې دي پانګونه وکړي. په کابل کې د چین سفیر هم په دې کتنې کې وویل هیواد د طالبانو له حکومت سره د دوه اړخیزو اړیکو او ملګرتیا د دوام لپاره تیار دی او په دې زمینه کې به یې له هیڅ هڅې ډډه ونه کړي. طالبانو په ون روډ ون بلیډ نومې کریډور کې چې په 2013 میلادي کال کې د چین ولسمشر شی جین پینګ مطرح کړی او په کابو 1000 میلیارد ډالری پانګونې سره یې پیل کړی او ټاکل شوی ده د نړۍ د مختلفو هیوادونو 60 هیوادونو پکې شامل شي. د افغانستان د شاملولو لپاره غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت د 2021 میلادي کال په اگست کې بیرته قدرت ته د رسیده له وخته راهیسې تر دې دمه په کراتو له چین سره د دوه اړخیزو ملګرتیاو غوښتنه کړې ده.
د چین او امریکا ترمنځ سیاسي تجارتي او اقتصادي سیالۍ سبب شوی څو د طالبانو حکومت په تیر کال کې په افغانستان کې د جنگ له ختمېدا وروسته او د امریکا او ناټو د پوځونو په وتلو پسې له بیجینګ سره د اړیکو پراختیا ته خاص ګروهونه وښیي. د طالبانو د لوړ رتبه چارواکو له نظره په سیمه ییزو نړیوالو ډګرونو کې د امریکا او چین سیالۍ له افغانستان سره د بیجینګ د ملګرتیا او د جلبولو او د مرستو د جذبولو لپاره یو فرصت دی. د دغه شان تفکر په چوکاټ کې د چین حکومت ګروهمند دی له افغانستانه د امریکا له وتلو وروسته او د دغه هیواد سیاسي نظام او حکومت په بدلیدا پسې په افغانستان کې خپل نفوذ پراخ کړي، ځکه په پرله پسې کلونو کې تل په دغه هیواد کې موجوده شرایط د بیجینګ امنیتي اندېښنې وي. پر دې اساس چین په افغانستان کې د دو اړخیزو ملګرتیاو د پلانونو او د انسان دوستۍ مرستو په چوکاټ کې له دغه هیواده د خپلو امنیتي اندېښنو په کمولو سره په افغانستان کې خپل نفوذ پراخولی شي. ون روډ ون بیلټ نومې کوریډور له نړیوال اقتصاد سره د ګنډلو لپاره د چین اوږدمهاله او ستراتیژیک پروګرام یو غوره مستاق دا دی چې په مختلفو برازمونو کې د دغه هیواد تجارتي نفوذ د پراختیا لپاره زمینه اسانوي. د طالبانو حکومت چې په څه د پاسه یو کال کې د نړیوالې ټولنې لخوا د رسمیت نه پیژندنې له امله له سختو سیاسي او اقتصادي ناخوالیو سره مخامخ دی، ون روډ ون بیلټ کوریډور ته د افغانستان واردېدا له دغې پروژې له بریاو څخه د دغه هیواد استفادې لپاره یو مناسب فرصت ګڼي چې له مختلفو هیوادونو سره په تیره بیا له چین سره د تعامل لپاره یو اوزار کیدلی شي. البته باید پام ولرل شي چې په افغانستان کې د لازمو بیخ بنایو نشتون ممکنه ده په ون بیلټ ون روډ نومې لوی پروژې کې د دغه هیواد د شتون یو مشکل شي، چې دا احتمال شته چین د ځینو سیاسي او اقتصادي ملاحظاتو په اساس په افغانستان کې د دغو بیخ بنایو د رامنځته کېدا په باب اغیز شیندونکي ګډون ولرل شي.
پاکستان کې د دغه هیواد د پخوانی لومړي وزیر عمران خان په بلنې سره په دغه هیواد کې د مرکزی حکومت پر ضد مظاهرې په ځینو ښارونو کې پیل شوي او د غراز له تیرو 2 ورځو راهیسې د عمران خان په مشرۍ د مرکزی حکومت پر ضد د تحریک انصاف ګوند لخوا لانګ مارچ یا لاریون لاهور پیل شوی او د اسلام آباد به په لور خوځېدلې دی او ټاکل شوی ده چې په اسلام آباد کې د نومبر په 4مه نیټه پړاو واچوي او ستره غونډه جوړ کړي. په کابو تیر دوو اونیو کې په پاکستان کې دوه سیاسي بدلونونه د خلکو او رسندویو د پام وړ ګرځېدلې دي. د پاکستان په مرکزی او صوبایي جرګو کې د پارلمانونو د 1100 څوکیو لپاره منځپړاو ټاکنې تر سره شوې چې په هغو کې 9 څوکۍ چې اوه پکې د ولسی جرګې دي د پی ټی آی ګوند وګټلې چې په هغو کې یوازې په شپږو څوکیو عمران خان په خپله کاندید شوی او ګټلې دي. دغه راس پیپلز ګوند په دوهم نمبر راغلی او مسلم لیگ نون څنګ یو څوکۍ هم ونه ګټله. دا په داسې حال کې دی چې په منځپړاو انتخاباتو کې د تحریک انصاف ګوند او له اوڅاره بریالیتوب څو ورځې وروسته د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د حکومتي څوکیو د په غاړه اخیستلو لپاره د عمران خان صلاحیت تایید نه کړ او تر 5 کلونو لپاره یې هغه بې صلاحیته کړ. خو له دغې فیصلې وروسته بیا هم د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې په یوې حوزې کې انتخابات وشول چې په هغې کې عمران خان په خپله کاندید و او د جمعیت علما اسلام فی سنگ کاندید ته یې درنده ماته ورکړه.
د پاکستان په منځپړاو انتخاباتو کې د تحریک انصاف ګوند په تیره بیا د عمران خان او څاره بریالیتوب سره د پاکستان په راتلونکي عمومي انتخاباتو کې د سیاسي مبارزو او بریالیتوب لپاره لا زیات په نفس باندې اعتماد پیدا کړی دی. البته په دغې لارې کې اصلي خنډ د پاکستان د انتخاباتي کمیشن وروستۍ فیصله چې د هغه صلاحیت یې د حکومتي څوکیو لپاره رد کړی دی. دا احتمال په جدي توګه شته چې عمران خان به د پاکستان د انتخاباتي کمیشن د دغې فیصلې په خلاف د دغه هیواد سترې محکمې ته شکایت وکړي. په مقابل کې هم پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون څانګې هم چې په یو ځای کې دا سره یې په پارلمان کې د عمران خان په ضد د بې باورۍ رای په ترلاسه کولو سره هغه له واک ته څنګ ته کړې او د پل 1100 ګوندونو او ډلو ټپلو باندې مشتمل پی ډی ایف ائتلاف حکومت ترلاسه کړې او عمران خان یې له واک څنګ ته کړ، هڅه کوي چې په اختیار کې له لرونکو ظرفیتونو څخه په استفادې سره د تحریک انصاف ګوند رهبر په سیاسي تنګڅې کې راولي او اصلا یې له سیاسي ډګره بهر کړي. دا هم ویل کېږي چې د حکومتي څوکیو د درلودلو لپاره د عمران خان د صلاحیت په ردولو کې د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن وروستۍ فیصله هم هغه سیاست اغیزمنه ده چې پر دغه هیواد د 1100 ګوندونو باندې مشتمل اوسنی واکمن ائتلاف تعقیبوي. که څه هم باید پام ولرل شي چې له اجتماعي حقوقو څخه د کسانو د صلاحیت له ردولو سره اړونده فیصلې د قضایه مرجع ارګان یا سپریم کورټ په توګه د پاکستان د لوړې محکمې په انحصار کې دي او په همدې دلیل دا چې د دغه هیواد انتخاباتي کمیشن له فیصلې وروسته عمران خان ورته څه خاص غبرګون نه دی ښودلی. داسې ښکاري عمران خان چې په همدغه وروستیو کې له سترې محکمې د ترهګرۍ له تورونو سره اړوند د یوې دوسیې څخه بری شوی دی هیله مند دی همدغه فیصله د انتخاباتي کمیشن د وروستۍ فیصلې په باب هم تکرار شي. البته باید پام ولرل شي عمران خان دمګړی د پاکستان په سترې یا لوړې محکمې کې د تورونو له څو نورو دوسیو سره هم لاس او ګریوان دی چې ممکنه ده د هغه د محکومیت په بڼه کې له سیاسي فعالیتونو د هغه محرومیت هم په ځان پسې ولري.
د افغانستان د طالبانو د حکومت ویاندوی ویلی دی په افغانستان کې د نوی اساسي قانون د برابرولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د طالبانو د حکومت ویاندوی ذبیح الله مجاهد په یو لړ څرګندونو کې وویل هڅه کېږي نوی اساسي قانون په دغه هیواد کې د پخوانی قانون جانشین شي. ذبیح الله مجاهد د افغانستان د نوی اساسي قانون د برابرولو لپاره د هڅو په باب وویل په نظر کې لري چې اساسي قانون غژمله او تصویب شي او د نظام باقی پاتې ارکان هم منظم شي. هغه هم دغه راز ویلی دی په راتلونکو میاشتو کې به د افغانستان د نوي اساسي قانون د برابرولو لپاره یو کمیشن جوړ شي. هغه مخکې هم ویلی وو د افغانستان نوي اساسي قانون د اړوند عالمانو، حقوق پوهانو او کارپیژندو په وسیله برابریږي او دا کسان به هم د هغه په اند د اسلامي امارت لخوا منصوب شي. ذبیح الله مجاهد خبرې ښیي چې د طالبانو حکومت په نظر کې لري د افغانستان نوی قانون د دوی له خپلو غوښتنو سره د سمون په اساس بدل کړي. د اساسي قانون بدلول د افغانستان له پخواني حکومت سره د سولې د خبرو اترو په پړاو کې د طالبانو یوه غوښتنه وه چې څه نتیجه یې نه وه ورکړې او نهایتا دغه ډله د 2021 میلادي کال د اګست په 15 نیټه پر کابل په مسلط کېده او د اشرف غني د حکومت په نسکورولو سره د چارو د واګو په ترلاسه کولو کې بریالی شوه. که څه هم ذبیح الله مجاهد مشخصه کړې نه ده چې دغه ډله نیت لري د اساسي قانون کومې مادې حذف او کومې ور زیاتې کړي، خو د طالبانو مخکني او دریځونو ته په پام سره احتمال شته چې پر افغانستان د واکمن ریاستي سیاسي نظام ډول یعنی انتخابات او د جمهوریت اصل حذف شي او د قانون ته د اسلامي امارت د سیاسي نظام په څیر موردونه ور زیات شي. د طالبانو ویاندوی په خپلو څرګندونو کې د افغانستان د نوی اساسي قانون د برابرولو لپاره د اسلامي امارت په وسیله د دغه قانون برابرونکې کمیشن مشخص کولو ته اشاره کړې ده چې دغه دریز د دغه هیواد د راتلونکي لپاره د طالبانو د خوښې وړ د نظام د یو ډول د مشخص کولو یوه نښه ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د مختلف مذهبي او قومي ډلې ټپلې او ولس د طالبانو له حکومتي ماډل سره چې پکې جمهوریت او د هغو روښانه مستاق یعنی انتخابات حذفیږي سخت مخالف دي او دا یو ډول تیر وخت ته بیرته ګرځېدل ګڼي. په دغه شان شرایطو کې د افغانستان لپاره د نوي اساسي قانون د برابرولو لپاره د طالبانو هڅه بیا په دغه هیواد کې یو ډول سیاسي او اجتماعي کشمکشونه په ځان پسې درلودلی شي.
خوږو دوستانو، د دغه مطلب وخت مو هم دومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.
د حضرت امام حسن عسکری زوکړه
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو شاو نیک مرغ ورځ درته واړو. د خبرونې په دې شیبو کې زالی اسخر عبدی د خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو په درنه حضور کې یو. سو د امامت د اسمان د یولسم ځلانده ستوري حضرت امام حسن عسکري علیه السلام د نیکمرغه زوکړې کلیزه درسره په یوه ځانګړي مطلب کې وسپړو. هیله ده تر پایه راسره ملګرتیا وکړئ.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، د 223 هجری قمری کال د ربیع ثانی د میاشتې په 8 نیټه د پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم په پاکی کورونه کې یو ماشوم نړۍ تسترګې رڼې کړې او د مدینه فضا یې منور کړه. کله چې حضرت امام هادی علیہ السلام ته د یو بچی د زوکړې زیرې ورکړل شو، نو هغه بزرګوار هغه نوزیږې راواخیست او د هغه په ښی غوی کې ورته اذان ووایو، او په کیڼ غوی کې هم ورته اقامة وویله او پاک نوزیږې باندې د حسن نامه کې خودله، لکه څرنګه چې هغه بزرګوار د خپل پلار حضرت امام هادی علیہ السلام په شان د عباسي خلیفه‌ګانو په حکم سره د عراق د سمرا په عسکر کوڅې کې اوسېده په عسکري مشهور شو. د هغه کنیت ابو محمد او مشهور لقبونه یې هم تکی او زکی دي. په دې مناسبه د نړۍ درستو پتمنو په تېره بیا تاسو خوږو مینهوالو ته د زړه له کومې مبارکي وایو.
ایزانو زه هم د مبارکۍ په ویلو سره د حضرت امام حسن عسکري علیه السلام برکتناک عمر په درو مرحلو باندې ویشل کیږي. لومړی دیارلس کلن پړاو کې په مدینې کې و، په دوهم پړاو کې تر درویشت کلنۍ پورې له خپل پلار بزرګوار سره په سامرا کې ژوند کاوه، او د هغه بزرګوار درېیم پړاو د هغه د عمر د وروستي شپږ کلونه و چې د خپل پلار له شهادته وروسته په سامرا کې د شیعیانو د چارو رهبري او ولایت په غاړه درلوده. په دوو شپږو کلونو کې د حضرت امام حسن عسکري علیه السلام ژوند له زیاتو ټیټو هسکو سره مخ و، ځکه عباسي واکوالانو د هغه بزرګوار لپاره ډیر زیات محدودیتونه او تنګڅې راولاړې کړې وې. تاریخي شواهد ښیي چې په کلي توګه د پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم د پاکو اهل بیت علیه السلام لپاره د دوهمې قمري پیړۍ په لومړنیو لسیزو کې سیاسي او اجتماعي حالات او شرایط ډیر ترنګلی و، نو ځکه له هغو بزرګوارانو څو کسان د عباسي واکوالانو په اجباري ډول اړ کړی و څو خپل زیږندځای مدینه پرېږدي او له خپل اصلي وطنه لیرې ځای کې ژوند وکړي. د حضرت امام حسن عسکري علیه السلام په باب هم دغه شان حالات و. دغه امام بزرګوار له ماشومتوبه له خپل پلار سره د عباسي حکومت په مرکز سامرا ښار کې په یوې پوځي سیمې کې ژوند کاوه، او تل د حکومتي عواملو تر سختې څارنې لاندې و، او په هغه وخت کې هم پر عمومي افکارو د دین په لاره کې ډول ډول بدعتونه تپل سوي او جهالت هم پر فضا سیوري غوړولي وو. امام بزرګوار د دین حقیقت په ډیر شفاف او روښانه ډول د خلکو لپاره مطرح کړ. حضرت امام حسن عسکري علیه السلام د پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم د نور اهل بیت علیه السلام په شان له ډیرې پراخې او ژورې پوهې برخمن و، په دې توګه چې دغه بزرګوار د پوهې وړانګې په هر ځای کې خپرې سوي وې. له ډیرې لیرې پراتو سیمو به د علم او پوهې مینهوال د هغه وخوا ته ورتلل، او له هغه بزرګواره به یې عملي ګټه پورته کوله.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، د قرآن کریم له نظره د انسان لوړ کمال یوازې د عبادت او بندګۍ په وسیله ترلاسه کیږي، او د پنځو نهایي هدف هم په همدغه حقیقت کې ریشه لري. عبادت له خداوند متعال سره د انسان د ارتباط تر ټولو څرګنده ځلا ده. هغه ارتباط چې لامل کیږي انسان لوړ تفکر ترلاسه کړي، روحي او نفسیاتي عظمت ته ورسیږي، بطینی صفا پیدا کوي، او خوبیانو او ښکلا سره ګروهنه پیدا کوي. دغه پزیل د یوه پوه او آګاهانه عبادت نتیجه ده. د حضرت امام حسن عسکري علیه السلام څخه نقل شوي دي، عبادت د ډیرو لمونځونو او روژو په ترلاسه کولو کې نه دی، بلکې عبادت په بیلابیلو چارو کې د خداوند متعال په نه ختمیدونکي قدرت کې په تفکر او لیتوګ سره کیږي. د دغو څرګندونو پر اساس د تفکر د عبادت اساس مقصد پیژندنه او مقصد ته رسیدل دي. دغه عبادت او تقوا کامل سره یو ځای وي، نو انسان هم دغه لاره کچ کوي، او هم مقصد ته رسیږي، او هم مقصود د خپلې اندازې پر اساس ویني. د امام بزرګوار نظره تر ټولو پرهیزګار هغه کسان دي چې هغه خبرې چې مستدلې نه وي ونه کړي خو په گفتار، خبر او لیکنو کې تقوا ولري او په عمل او کردار کې لهي پرایز ترسره کړي او د خپل وخت د تر ټولو بدد کوونکو کاستانه په لیکه کې شي، له محرماتو یا حرامو ډډه وکړي، څو د خپل وخت په تر ټولو زاهدو کسانو کې شامل شي او کوشش وکړي چې له ګناهانو ځنونه وژغوري. حضرت امام حسن عسکری علیه السلام په خپل خاص اخلاقي عظمت او لوړ تفکر سره دوستان او دښمنان ځان ته لیواله کول. تاریخ لیکونکي نقلوي چې حضرت امام حسن عسکری علیه السلام د عباسي واکمن متوکل په حکم چې د اهل بیت علیهم السلام تر ټولو ستاغ دښمن و زندنی شو او خلیفه حکم ورکړی و چې په زندان کې له هغه سره ډېر سخت چلند وشي، خو د بند ساتونکي له یوې مودې وروسته د هغه بزرګوار له کمالاتو او اخلاقو سره لیوالتیا پیدا کړه او خپل زړه یې پرې وبایله. د هغه بزرګوار سترګو ته یې نیخ په نیغه کتو څخه شرم او حیا کوله. کله هم هغه بزرګوار له بنده خوشی شو، نو هغه بند ساتونکي له امام بزرګوار سره تلپاتې تګادي مینه پیدا کړه او په دین کې ښه او غوره بصیرت ترلاسه کړی و.
امامت د یولسم ځلان د ستوري حضرت امام حسن عسکری علیه السلام د امامت په پړاو کې د تشیع پراختیا او ځواکمنېدا لامل سوی وه چې د عباسي خلافت واکپالانو امام بزرګوار په تنګڅي کې راوسته او هغه ته یې د هیڅ ډول فعالیتونو اجازت نه ورکاوه، خو امام بزرګوار د تشیع د غورځنګ د رهبرۍ او لارښوونې لپاره له هر فرصت استفاده کاوه او د امامت په هماغه لنډ پړاو کې یې ډېر ستر کارونه ترسره کړل چې د عباسي واکوالانو له لهاندې ورځ تر بلې لا زیاتولو او له شیعیت هم ورځ تر بلې د لا پراختیا پال کې سو. پټ سیاسي فعالیتونه هم له شیعیانو څخه مالي ملاتړ او پشتیبانی د مشکلاتو په وړاندې د شیعیانو د مهمو شخصیتونو او عناصرو پیاوړتیا او توجیه او د خپل زوی یعنی د حضرت امام مهدی عجل الله فرجه شریف د غیبت د پړاو لپاره د شیعیانو چمتو کول د حضرت امام حسن عسکری علیه السلام ځینې فعالیتونه وو، او دغه راز امام بزرګوار د غیبت صغرا او غیبت کبرا پړاو لپاره د ټولنې تیارولو ته هم ډیر پام کاوه. د حضرت امام حسن عسکری علیه السلام یو خاص ملګری احمد ابن اسحاق وایي: یوه ورځ د امام بزرګوار حضور ته ورغلم او پوښتنه مې ورڅخه وکړه چې له دوی وروسته د امام په باب معلومات راکړه، نو هغه حضرت له پوښتنې مخکې راته وفرمایل: ای احمد ابن اسحاق، خداوند متعال له هغه وخته چې آدم یې پیدا کړ تر قیامت پورې هیڅکله ځمکه له خپل حجته خالی نه ده پرېښودلې او بیا به یې هم خالی نه پرېږدي. خداوند د خپل حجت د وجود په برکت پر ځمکې د نړۍ له خلکو هر ډول بلا لیرې کوي او باران رالیږي او د ځمکې په زړه کې پټ برکتونه راښکاره کوي. نو عرض مو وکړ: له تاسو وروسته امام او پیشوا څوک دی؟ هغه بزرګوار سملاسی پاڅېد او د بلې کوټې و خواته ولاړ او بیرته راوګرځېده، په داسې حال کې چې یو درې کلن بچه یې مخې د څوارلسم سپوږمۍ په څېر ځلېدله ځان سره راوسته او ویې فرمایل: ای احمد ابن اسحاق، که د خدای او امامانو په وړاندې محترم نه وای نو د غزوی به مو تا ته هم نه وای ښودلی. دا د خدای د رسول په نامې او د هغه په کنیت سره دی. ځمکه له عدل او انصاف ډکوي لکه څنګه چې به له ظلم او کړاوه ډکه سوي وي. هغه په دغه امت کې د غیبت له اوږد پړاو له پلوه د خضر او ذوالقرنین په شان دی. دا به په داسې غیبت لاړ سي چې د اوږدېدا له امله به ډېر شکونه راپورته کړي او یوازې هغه کسان چې خداوند متعال د هغه په امامت په اعتقاد کې ثابت وساتي او د هغه د قیام او ظهور د تعجیل لپاره دعا کوي له ګمراهۍ نجات مومي.
ډیر عزتمن اوریدونکو، د حضرت امام حسن عسکری علیه السلام د ځلانده زوکړې او میلاد په مناسبت یو ځل بیا درستو پتمنو په تیره بیا تاسو خواږو مینهوالو ته مبارکي وایو او د حضرت امام زمان علیه السلام لپاره د امام حسن عسکری علیه السلام دعا زمزمه کوو. ای خدایه، دا عدالت روښانه ورځ موږ ته راوښیه او دا له کوم تورتم ککړتیا او پرته د تل لپاره او د یوه تنور په شکل کې راڅرګند کړی او د هغه پیل پر مونږ ولوروی او د هغه ورځې برکت پر مونږ نازل کړی. هغه یعنی مهدی پر خپلو مخالفانو برلاسه کړی او د هغه د دښمنانو په وړاندې د هغه مرسته وکړی. اے خدایا، او حق پر هغه روښانه کړه، د شپې تورتم له هغه سره په سبون بدل کړی. اے لوی خدایا، مړاوي زړونه د هغه په وسیله ژوندی کړه او د هغه په لاس ډول ډول نظرونه او مختلفې لیتوګې متحد کړه او نه اجرا شوي حدود او پټ احکام د هغه په لاس ترسره کړه. اوږي کسان د هغه په لاس مړه کړه او کړېدلې بدنونه د هغه په لاس آرام کړه. اے لویه خدایه، هغه له هغه څه چې د هغه لپاره خطرناکې خوندي وسطه او د مکر او دوکې غشې له هغه ستنه کړې او له هغه په خپل حفظ و امان کې وسطه.
عزیزانو، د دغه خپرونې وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. حاضر دم ستاسو له حضوره اجازه غواړو او په متعال خدای مسپارو.
د خدای په امان.